درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې 19 پروګرامونه درسي ساعت او د ازادي رادیو ملما اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشره روزا اوتمبایوا د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا د نننۍ غونډې ته وینا کوي. میرمن اوتمبایوا به غونډې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره دوه کاله مخکې پیل شوې ده. دغه راز تمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان په اړه یو لړ سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او د بشري حقونو او بشري وضعیت اړوند مسایل هم وزیړل شي. د غونډې په اړه خپور شوي رپورټ کې راغلي دي چې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسویا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کیږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو او نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغېز تمرکز وشي. د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بېوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل کیږي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر آژانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې دي، چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بېوزلۍ کچه پراخه شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. څو دقیقې مخکې لویدیزو خبری آژانسونو ریپورت ورکړ چې د اسرایلو اردو خلکو ته لارښوونه کړې چې د حمایت لاندې پناه ځایونو ته دې داخل شي او تر دوهم اعلان پورې دې هلته پاتې شي. بلخوا د ایران پلازمینې تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرایلو نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات په نخه کړل. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبری آژانس په کرج او د غراز کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتنز، فوردو او اصفهان اتمي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالد ترامپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونه وروسته پرون یکشنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي وویشتل چې د چارواکو په خبره یوویشتنه پکې ټپیان شوي دي. په متحدو ایالاتو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوشیټیډ پرس خبری آژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه خبر کړی، لیکلي چې وژل شوي کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د سباندې 300 نورو وژل شویو د هویت په اړه سندې ویل شوی. د ایران د عامه روغتیا وزارت بیا د شنبه په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوی او 3500 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی دی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چھ ٹول جوڑ روغ صحت مند بیاست شرع لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست نن رز رازو د حجرے دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوائم دوائل وائیو یعنی د میوسس مرحلہ پیجنو پا تیر وست کی مو حجروی دوران و پیجندی ور سرا مو د میتوسس مراحل ٹول و پیجندل چی میتوسس مراحل چی و حقا مجو جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره رسیدل ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دی او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د اویایم صفې څخه تر دوه اتیایم صفې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي د کلمې څخه خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنۍ حجرې څخه لورنۍ حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایو دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي د هغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوه. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړۍ مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي لاند بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په برخه کې د یو بس نښتې او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. همولو کروموزومونه چې هر یو یې د مور او بل یې د پلار څخه راغلی یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې دی د جینیټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جینیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوښښ کوي و قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لمړنی میوسیس کې ډېره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمړنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کروسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي. چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز د نوټیفیکي سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله، نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی. مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي، او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جینیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي، د نارینه ګمیټون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي، او سپینډل فایبرونه جوړیږي. او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرۍ تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې، د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې حجره د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلېږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل شولې. نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوې حجرې به راولاړ سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله انشاءالله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسي او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسي. راځو د میوسس عملیې اهمیت وایي. د میوسس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسس ته مو وویل د میوسس ته چې دی فرقی دی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نیوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جنیټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکې دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمې نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دي. ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت و ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سیموږ ول هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا څه وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکښې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوې مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمېر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوی مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړیږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست. شراغ لاست ده دولسم تولگی و لسم لسته. نن رزی وست که مجاتستی رزو ازالات او ده هاگوی حرکت بیجنو چه ازالات سه دول یو جورش لری هاو چه رکم دوی حرکت گیه. کم عملون دی چه پا ازالات که رمسته کیجه او ده هاگه پترس که زمج ده بدن حرکت رشکاره کیجه. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویلي خپله عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي چې زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته څه کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال د خبرې لکه تګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې یې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کېږي. زموږ ستاسې درس د شپږشپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان حیوانات پکښې کې چې شي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسي لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات. شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نه غواړو هغه حرکت په نتیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسي، مثال د په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کېږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کېږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ به په دوی کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کېږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کېږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کېږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی.
دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال ښه مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دي همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي. چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره دیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي. نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلي د حجره داخل ده. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه شیشیسي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بېرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکیني ځای ته یعنې اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بېرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بېرته د استرخا حالت یعنې خپله بېرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدېږي، تقلص پای ته رسېږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بېرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا به د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنې ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز یې درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استرکولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل سوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د څه شي لامل سو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل سو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال څه شي سو؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کوي اغه باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه یې درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسېږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بېرته کله سره یوځای کېږي، ورسره چې شي لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادېږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر میلمه دی. دی د خوست دی، هم لیکوال دی، هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لواره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
قوم وزیر یم او دا مو د کورنۍ تخلص دی.
وزارت الله وخشته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شي ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص ده
نه دا خو د کورنۍ تخلص ده د قوم ده نو ما به تر وګړل چې باندې د کورنۍ تخلص انتخاب کوم کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي نو هغه سی به صحیح وي خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې پر ځای فکر کوم نور تخلصونو ته درته ښه کار شو
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه چې ولوست که ورته کامیاب شوي
نه ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید ته په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدف لاسته راوړلی شي او هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوښیږي او پکې لګیا دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د ژوند د بخوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښیږي مې چې ادبیات ولولم مطالعه پکې وکړم خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکار شوه یعنی ځان مې چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم هغه د بودیزم په دین کې استلاد دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سونځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه د غیز د کون کما او کنکور کې هم ما پنځه وړ انتخابونه د اروپانه کړي وو تکبل پانتن نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون او هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم ځکه دا خوداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډېر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پاندل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د واده په څیر دی اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپه بیا کال دی لیو کس سره تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډېر فکر کوم مخکې مخکې مزین کتابونه کې ول وصل مثلا زه خو چې ځان واز مې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکه خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن ده خو به ګټه ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې فکر کوم چې اروپانه ډېر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي په اسم لا د اروپانه چې د ادبیاتو ډېر نه لري کیږي اس په انجنیری ته سمول د ادبیاتو ډېر لري کیږي ولې اروپانه خپل زه فکر کوم چې د ادبیات سره ډېر اړیکه لري هغه ته مخکې ولې شو چې په ادبیاتو کې اروپانه چې چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو چړنې کوو چې رواني غیزي په یو چاڅ دي موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر دی یا مثلا دیو فلسفي دیو هوښیار او دیو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره ترې زوريږي اوس په خو لازم هم د خولي او زورم دی د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا په ډېر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولای شو مندل شو او پږي کې یا ډېر په خړ ډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دیو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان مونږ په مونډلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کم نو ځینې ملګري ورته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم، او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستی ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده، نو دلته کمه هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي، څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږم، هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولید دی یو چا ګیډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر، نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اسلام وایي د مړې ګیډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي، نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده، خو که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده، او خاصتا اوس د نوي ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي، ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي، نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي، هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
کراشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو، خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی، خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښه لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم، نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم، یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، دا د خپل کار وخت ورکوي، خپل ویښتان ور باندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څوک ګټه ترې واخلي، او بل د خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوې دومره وخت ورکوي، همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کا، نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کې؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه را تش کې دغه یو ډول سکون ورکي، خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چا ته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده، او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه، څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي، زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم، نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپل وس په اندازه، نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینستاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي، یعنې هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره داده او بل څوک چې دغه خاص د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي دغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس هم درس لولې او هم تدریس کوي. ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي که دقت ورته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بیخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه پوهه بیخي ډېریږي او دا د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت یې دا ده چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې بل ورځې په بل کې لولې مثلا دا کال د یو کتاب ولوست کال ته بیرته لولې یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي تابان لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې هغه لکه تاسو مخ کې وینئ چې د نړۍ خلک کوي په پانځه انتخابوي نو تابان دوی کاري سهم ورته ګوري او که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم یو څوک چې غرام زبای دور باندې پوي کم نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه د کړه هغه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته وروګرځم څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. کاش څومره وخت ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اوپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس ده نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغې کې هغه شی ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر ښه باور دی خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی. یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه. مثلا که ته وایې زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولرم ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاص د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علي میتود دی. نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو سره غلي ده د کیفیت هم ډیر لوړ دی علي دی لغې سره څنګه د کورس یا پوانتون پوانځار څخه لولو باید څنګه ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده. لو استادانو هم حتی دا ډیر علي خبره ده اوس ډیر ښه زمينه هم سيده چې انسان خپل زده کړه وکړي. نو زه د غزینم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه مې زده کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبيعي ډول ژبه زده په ډېرې کې طبيعي ژبه زده کول هم ډېر مشکل تعریفونه ژبه زده کول ده نه ده دا د طبيعي زده شي لکه څنګه ورو مو چې خپل مورنۍ ژبه زده ده. نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتل لټوي. مثلا وجدان انسان ناراحت وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا ورې به وایم دوه درس به یو ور وایم کله چې مې ورته روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای آی نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډېر بارخل استفاده ورنه کولای شو. مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم زه انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم زه په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چېرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ. یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار مو له هماغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هماغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي. نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي. یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم. دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وګواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپله ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې زده کوي. دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترین لاره ده په برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، وکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل د مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دا ټول شیان موږ لپاره د استفادې وړ دي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو. کاملا طبیعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیره زمانه کې غږیږم، د تیره زمانه سټرکچر ځان ته راوړم، بیا دې ور دویم حالت دا ډېر سختي دي. انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي. ولیک طبیعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو هغه ګرامر په ژبه کې حال دی، طبیعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوم ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی. په ګوس ما ته موقعه نه زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دي. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اورم. اول ورځ کې چې ورته کې نسمه هغه پیرنی و، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. اوبې چې کله پانتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو له نورو ولایتونو راغلي وو، قسم دې پښتنو شمیر په ډېر کم او محدود و. مثلا سره 500 د نورو قومونو یو 15 پښتنې وي. نو بیا به غوی ماسلین ډېر تنګ و له ژبې سره، نو به زه کړی ولې زه له سونو سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړل شي، دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی دي. نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي، خو اول کې یو څه مقاومت غواړي. کله انسان نه پويږي ژبه باندې، نو بیا کتل هم خوند نه کوي. او تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه، نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څرنګه مخ کړئ؟
مخکې مې همدغه برخه ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او دګیر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي و درې په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالدار و، نو کورونه اخلا، موټر اخلا، هوټلونه تازه، خو ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه و، موقته بوه. او طبعا انسان داسې دی چې د تغیر بچای ده ډیر بیوشی باندې مثلا کپاتیکی غیر نه خوخی مثلا یو څه اول سر خوشاله به کورسې به کیسه کې نه وي نو د بچیو ملګری راته وی چې یو څه کسان دی مایوب دي کاند غوی لپاره ویل چیر واخلو پای ما ورته واخیستله او وای چې کله را روان شوم نو یو ماشوم له کور نه غیګه ګاډه کړه وای راته وای چې ته د مخ را واړ وچ زه دی په غنم او چې د قیامت پر ورځ دی وینم چې حالت ز بیا د خپل حضور کله تامانه نو کم چې دغه سړی سره مرسته وکړه وای دا خبره راته دوره د خوشالۍ وړ و چې بیا یې شم تومره خوشالۍ رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته مخ کړی چې له خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستې وای وکم نو زه خپله په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسېدلې یا خو وخت را د پاتې دې ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوس نو یو څه به وکړي نو لا دې مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بلدا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخت یو چا چې کړی دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په پنې خلکو نو په هغه په موږ سمچو ورسکیږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه ځکرانه کار مهم دی ارڅه کې مدیا تر څه خو دا هغه ژوند فکر ارڅه ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ځکور
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لار هاوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب کډ راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو برابر خکې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مسؤلیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر اته مدا وی زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخ کی کنه یو شایي چې کارونی ول شي مخ کار ورته وشي ډیره ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډیره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوالي ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي اورم پدې اچ کیو چې نور هم را پیدا کړو خوستو سوالو سوالي ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه آسان هم کیږي نسبتا کنه په کار کول دی شي ډېر څه زموږ نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دا یو دی کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت ورسته بیا ورخلې
او دا ورسې کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایل یو علي ساده نو دا مسئولین پس د کوم کې ډیر ښه مطالعه کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې خپل د لیسي ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری اول واخیست پښمیري هم معلومات سره خلو کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوو یا ساته کوو اوسه ماته کوو چې موږ را پیدا کړی بل ورسره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سیت احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای زو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه دا 30 میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې هوښیار ونه وسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوک په ځای دلته 10000 تر 15000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په ما غاړه ته چې کله بیا یو بملي بدلونه مینه یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرام احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او فکر می داوی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. خو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوې پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چا لره وهم قدر یې احساس ده اور وسه زده تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کېږو، کنه خلک یې لولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه. کور ودان
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.